السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي اسف درانی دی او پلاوی په مشرۍ نن پنځشنبه کابل ته تللی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له دغه پلاوی سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د لیدو کتو خبر ورکړی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د غولي دوکتو کې پر امنیتي مسلو او پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیولو او د تګ راتک پر لارو د جوړو شو خندونو د لری کولو په اړه خبرې او د ستونزو د مخنیوي ژمنې شوې دي. دا پلاوی داسې مهال افغانستان ته ځي چې په دې وروستیو کې په تورخم کې د افغانستان او پاکستان د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله شاوخوا یوه اونۍ دغه لاره تړلې وه. بل لور ته په پاکستان کې دننه د افغان کډوالو سره د پولیسو زور زیاتی ډیر شوی او د کډوالو فعالانو ویلي تیرو دوو اونیو کې 800 افغان کډوال نیول شوي دي. د جرمني د نورنبرګ فورس ایالت پولیس وایي د افغان خبریال داود سیاوش د مړینې په قضیه کې د تاوتریخجن جرم نښې نښانې نه دي لیدلي. له دې سره سره جرمني چارواکو د پیښې د سپړلو په هدف د هغه پر جسد د عدلي طب د معایناتو امر کړی دی. د داود سیاوش زوی بکتاش سیاوش پرون ناوخته د خپل پلار د مرموزې مړینې خبر ورکړ او ویې ویل د درې ورځې له درکۍ وروسته یې پولیسو د پلار مړی د دوی کورنۍ ته سپارلی دی. نایي یا د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې هم پر پیښه خواشیني ښودلې او د جرمني له چارواکو یې د موضوع د سپیناوي غوښتنه کړې ده. د ایران د فارس محکمې د شاه چراغ د زیارت د برید اصلي تورن اعدام محکوم کړ. د تاجکستان تبه رحمت الله نوروزوف چې په مصطفی اسلمیار مشهور دی په وسلوال برید او د ملي امنیت په ګډوډۍ کې ښکېل بلل شوی دی. د شاه چراغ په زیارت باندې په وروستي برید کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي وو او نور ټپیان وو. او د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان وایي هیواد له اسرائیل سره د اړیکو عادي کېدو ته ورنږدې دی او پر دې لوري ثابت پرمختګ کوي. هغه دغه څرګندونې له امریکایي فاکس نیوز سره په مرکه کې کړي. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو زور زیاتی ډیر شوی. یو افغان کډوال څه وو؟
ویډیوګانې وینې، د چا سترګې ورستلي، د چا سرونه ورمات کړي، پیسې هم ځینې اخ پر هغه سربېره یې ویي ویزه تکیې.
په دې اړه مو د افغان کډوالو له یوې فعالې سره مرکه هم کړې ده. بل لور ته پاکستان د افغانستان د پخواني پوځ یوې افسر ته پناه ورکړې. دا چې څنګه جزئیات درته په خبرونه کې لرو. او قطر کې د امریکایي یو لوړپوړی ډیپلوماټ د دوی لوړپوړی ډیپلوماټ د طالبانو له استازو سره کتلي. دا چې څه ویلي د طالبانو د قطر د دفتر مشر سهیل شاهینی پاړول.
اسلامي امارت هیئت هغه لاسته راوړنې او پرمختګونه په ګوته کړل چې په تیرو کالونو کې په تیره بیا په روان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې ترلاسه شوي دي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو مطلب.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته راغلی په دې هله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، د پاکستان د یو ځانګړي استازي په مشرۍ پلاوی کابل ته راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو زور زیاتی ډیر شوی. په دې اړه تفصیل د خاطر پردیس پر راپور کې و.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک له دروازې راپورونه خپاره شوې چې هلته پاکستانی پولیسو هغه افغانان چې غواړي پاکستان ته د خپلو اړتیاو د حل په هدف لاړ شي وهي او پیسې ترې اخلي. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ایکس شبکو کې خپرو شوې ویډیوګانو کې چې ازادي راډیوي کاروالۍ نشي تاییدولی، په سپین بولدک یو افغان کډوال ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو وهلی او یوه سترګه یې ورته له منځه وړې ده. په خپره شوې ویډیو کې د یاد کس ښي سترګه پوچه شوې ښکاري او پر مخ او کالو یې وینې ښکاري. په یو بله خپره شوې ویډیو کې هم چې ازادي راډیوي کاروالۍ نشي تاییدولی، یو سپین ږیری مشر چې خولۍ وینې شوې ادعا کوي چې پاکستانی پولیساتو سخت وهلی دی. په همدې حال کې د سپین بولدک چمن ترمنځ ځایي کاروباریانو مشر منډولې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې پر پوله د اوختونکو هغو افغانانو چې قانوني اسناد نه لري وضعیت بد بولي، وایي چې پاکستانی پولیسات له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي.
کوم افغانان اوړي یا د چمن کم خلک یا د سپین بولدک خلک چې دا سره ډېر سخت چلند روان دي. د یوې خوا سره ونیسه د کراچي و د لاهور پېښور سسکم مسافر هلته دي یا افغانان هلته دي یا پښتانه هلته دي، دا اوس سره بد چلند روان دي. پر دروازه باندې تاسو ویډیوګانې وینئ، د چا سترګې ورستلي، د چا سرونه ورمات کړي، پیسې هم ځینې اخې پر هغه سربېره یې ویي بېزته کوي. نه په خوا کې دونه سړی شته، نه پر دې غاړه دونه سړی شته چې غم یې وخوري.
له دې سره خوا کې هغه افغان کډوال شاوخوا څلور میاشتې د پاکستان په کراچۍ ښار کې پاکستاني پولیسو زندان ته اچولی و او په ضمانت بیرته خوشې شوی وی. افغانان په زندانونو کې له ډېر بد وضعیت سره مخ دي. سراج د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل،
موږ درې کسه وو، کله چې ونیولو زما دوه ملګري ډېر کلک ووهل، زه یې هم ووهلم، خو د دې لپاره چې زما اوژه ژوبله وه زیاتې وهل رانه کړه. دا حال هر ورځ روان وو، موږ به له سهاره تر ماښام پورې په دوو پښو ناست وو، یوازې د لمونځ او ډوډۍ لپاره یې وخت راکاوه، ډېر کم وخت. زه د پیسو په ضمانت باندې آزاد شوی یم چې تر ننه پورې لګیایم د همدغه ضمانت پیسې ورکوم.
د پاکستان د بیلابیلو ښارونو په زندانونو کې ښایي د سراج په څیر ډیر افغان کډوال وي چې یا زندانیان دي او یا هم له زندانه په ضمانت خوشې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ په یو بل د تورونو لګول زیات شوي دي. پاکستان ادعا کوي چې په دې هیواد کې د ناامنۍ په پیښو کې پاکستاني طالبان لاس لري او دغه ډله په افغانستان کې خوندي پټن ځای لري، خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پاکستان په سند ایالت کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. په سند ایالت کې د بشري حقونو فعال او د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي، پاکستاني پولیس لا هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ساتلې.
د 9 سپتمبر نه په کراچۍ کې چې د افغان کډوالو په ضد باندې کم کریکډاون شروع شو دي، په دې کریکډاون کې تر 200 شاوخوا افغان کډوال نیول شوي دي، په دې کې ماشومان هم شته. تر دې لمخه هم زموږ سره د کراچۍ په مختلفو جیلونو کې قضیه د عدالت لخوا زده پوره شوي دي.
هڅه مو وکړه چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د تازه وضعیت په اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له وین زبی الله مجاهد او په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت له استازو سره خبرې وکړو، خو دوی دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي. طالبانو له دې وړاندې تل له پاکستان نه په دې برخه کې د مسؤلانه چلند غوښتنه کړې وه. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د بیا ځلې لپاره په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې له ډلې یوازې پاکستان ته شاوخوا شپږ لکه افغانان کډوال شول.
و مو اوریدل چې په پاکستان کې پولیسو پر افغان کډوالو کړې تنګه کړې او د هغوی د نیولو او له هغوی سره زور زیاتی پیښې زیاتې شوې دي. بلورته بیا د اسلام آباد یوې عالي محکمې په پاکستان کې د افغانستان د یوې پخوانۍ پوځي افسرې د پناه اخیستو غوښتنه منلې او د هغې پر ضد د پولیسو دعوا پای ته رسولې ده. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
اسلام آباد های کورټ د افغانستان د پوځ د پخوانی خزینه افسر خلاف تویزینه بغیر پاکستان ته راتلو مقدمه خارجه کړې ده او هغه ته سیاسي پناه ورکړې ده. په افغانستان کې د طالبانو واک تر رسیدو نه پس د پوځ پخوانی افسر راحیل عزیزی د ژوند بچکولو لپاره پاکستان ته تښتېدلی و او ځان یې پولیس ته حواله کړی و. پولیس او ایف ای ای د فارن اکس پر لسمې مدې لاندې د دې خلاف مقدمه درج کړې وه او څو میاشتې په اډیاله جیل کې ساتلې وه. د مقدمې خلاف د دې په درخواست اسلام آباد های کورټ جج جسټس بابر ستار په خپله فیصله کې وویل چې د ژوند ساتلو لپاره پاکستان ته بغیر د ویزې نه راتګ جرم نه دی. د راحیل عزیزی وکیل عمر اجاز ګیلانی د دې کیس په اړه مشال لډیو ته وویل، دا صرف افغانانو ته د سیاسي پناه ورکولو معامله نه ده، بلکې پاکستان کې اوسیدونکو ټولو غیر ملکیانو ته د سیاسي پناه ورکولو کیسه ده که د هغوی تعلق ته هر ملک سره وي. دې ښځې په خپله ځان پولیس ته حواله کړی وو، ورته ویلي وو چې د ژوند بچکولو لپاره پاکستان ته راغلې ده. عدالت په خپله فیصله کې ویلي دي چې بغیر د ویزې نه راتګ جرم دی، خو چې دا کار د جرم په نیت شوی وي، د ژوند بچکولو لپاره پاکستان ته راتګ جرم نه دی. راحیل عزیزی ته آسٹریلیا هم سیاسي پناه ورکړې وه، خو په پاکستان کې د مقدمې پوجه هلته پتلو کې کامیاب نه شوه. قانون پوهان باور لري چې د اسلام آباد های کورټ فیصله به په پاکستان کې اوسیدونکو ډیرو افغانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په دې باره کې په اسلام آباد کې د سپریم کورټ وکیل سردار طارق فرید ګوپنګ مشال اډو ته په 27 ستمبر اویل،
بابر ستار صاحب نے بہت اچھا ڈیسیژن دیا ہے،
بابر ستار صاحب دغه فیصله کړې ده. زما په خیال له دې فیصلې تر ټولو لوی ګټه ده چې زموږ افغانانو نه چنن سره پاکستان ته پراتو مجبور دي، پولیس او ایف ای ای نیسی او د فارن اکټ لاندې مقدمه پر جوړوي، کله یې پریږدي او کله یې په جیل کې بندي کړي. د دې فیصلې سره به د قانون غلط استعمال ختم شي.
یو 14 فارن اکټ لگاتے ہیں اس سے بھی جان جھوٹ جائے گی.
خو خپله په پاکستان کې اوسېدونکي افغانان د اسلام آباد هایکورټ فیصلې ته ډېر خوشبین نه دي. په اسلام آباد کې د افغانانو ژورنالیستانو د اتحادیې مشر محمود کوچی د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال لورو ته وویل،
اصل خو که سړی وي دا یو ښه فیصله، ځکه ده چې هلته بشري حقونه په نظر کې نیول شوي. کله چې د چا د ژوند خطرې یو هغه یو بل هېواد ته بېویزې هم لاړ شي، باید ده ته ډېر زیات ممانعت نه وي. خو دلته معمولا دغه فیصلې چې کومې دي دا ډېرې زیاتې عملي نه دي. اوس هم کوم ګورو د دې ښځې هغه کوم کیس چې په استرالیا کې و هغه کیس هم زیانمن شوی دی. که چېرته دغسې کېږي خو دا ښه دی، خو موږ ډېر زیات باوري په دې نه یو چې دلته دغه فیصلې ډېر زیات زمان ته ضرورت لري او ډېر زیات وخت
د یادونه وړ ده چې د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په پاکستان کې ویزې نه لرونکي افغانان به بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې پولیسو په سلګونو افغانان د فارن اکټ لاندې نیولي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په راپور کې مو په پاکستان کې یوې پخوانی افغان افسر ته د پناه اخیستو واورېدل او له هغه مخکې مو واورېدل چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده. دا چې په پاکستان کې ولې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې لامل څه دی، په همدې اړه مې د افغان کډوالو فعاله منیزه کاکړ پوښتلې ده.
زه په داسې ورځې کې درې څلور ځله د افغان کیمپ خواته تللی یم، او د هغوی وجه هم دا ده چې د هغه ځینې چې کوم افغان کډوال دي هغه رابطې کوي چې دلته زموږ ډېر په بد حالت کې زموږ غږ تاسو تر نړیوالو ورسوي او په رسنیو یې خور کاستی، ځکه چې دوی چې د کیمپ نه بهر راوځي نو پولیس ورته ولاړي، هغه یې نیسي، شکنجه کوي، پیسې دي نه اخلي. او دوی چې کاروبار دوی خو د کراچي خو لوی ښار دی، مختلفو ځایونو کې تنورونو یا نور کاروبارونه کول، اوس دوی د کیمپ نه بهر نشي وتلی، ځکه دوی ووځي نو بیا دوی نیول کېږي. د 9 سپتمبر نه تر اوسه پورې تاسو شاوخوا افغانان دلته نیول شوي، په دې کې واړه ماشومان هم دي.
د پاکستان چارواکي چې تاسو ته پوښتې دوی څه وایي، لامل څه دی چې دوی حتی هغه افغانان هم نیسي چې قانوني اسناد لري او دغه راسکزي او ماشومان؟
بظاهر خو دوی مونږ ته دغه عدالت ته هم دغه وزر کوي، مونږ ته هم دا وزر کوي چې د دې خلکو سره کارډونه نه وو. که څه هم د هغه کسانو مونږ بقاعده په کیمپ کې یو کمپین د دې لپاره کړی و چې تاسو باید د خپلو ستاسو کارډونه دي دغه ډوپلیکیټ یوه کاپي په خپلو کورونو کې چې د خپلو ملګرو ته یې ورکاستئ، که ان کې دوی تاسو ونیولاستئ یا ستاسو کارډونه یې در پرې کړل، نو زمونږ سره به څه ثبوتونه وي چې دا رجسټرډ افغان دي. ځکه چې افغانان کې اکثر کم دلته په کیمپونو کې دي، هغوی هلته د کیمپونو کې د تعلیم سہولت دوی ته نشته، د دوی ماشومان دومره سبق ادا نه ویلي چې په دې سیز باندې دوی پوهېږي چې موږ خپل ډاکومېنټ څنګه سیکیور ساتو که ان کې زموږ نه پولیس په زور والی. نو د دې وجې نه دلته په کراچی کې میشت افغانان د دې نیولو له وجې، ځکه چې دا ځل دوی دا توپیر بند کړی دی چې آیا دا افغان کډوال چې دي دا رجسٹر دی یا نان رجسٹر دی. دوی بس په نوم باندې افغاني دوی نیسي، او د دې د وجې دا هغوی ژوند دلته ډېر په خطر کې دی او ډېر په ویره کې ژوند تېروي. موږ دا سور د ډېر نږدو نه سره ولیدل، نیمو ژړل او نیمو دا فریاد کولی چې پاکستان موږ نور زمونږ میزبانی ته نه دی تیار، نو باید مونږ ته دوی سره ډیډ لاین راکې مونږ واپس افغانستان تللو ته هم تیار یو.
او فکر کوي مېرمن کاکل چې دغه ستونزه به بالاخره حل کیږي، ځکه سبا فکر کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ کومه مظاهره یا اعتراضي غونډه هم لري. تاسو هم دغه د څرګندونې کوي، زه وایي چې له چارواکو سره ګوري دغه سفالان نور هم فعالیت کوي. فکر کوي چې د پاکستانی پولیسو دغه کړنې به پای مومي او کنه فکر کوي دا به دوام پیدا کوي؟
د دې مسلې حل خو موږ د افغانستان ګورنمنټ چې کوم دلته استازي دلته چې کوم د دوی کونسل جنرل یا دوی سفیر دی، د هغوی سره زموږ په دې حقشه باندې بار بار خبرې شوې دي چې باید تاسو دا ستونزه د پاکستان ګورنمنټ سره راپورته کړئ. دا چې د دوو ملکونو ترمنځ چې کومې پالیسۍ دي یا کوم په بارډر باندې کله حالت خراب شي، د دوی په منځ کې چې نورې اړیکې سره خراب شي، نو هغه ډایرکټ اثر دلته په پاکستان کې میشت افغان کډوالو باندې پرېوځي. نو دا مسله چې لږې خوا د نه صحیح شوي تر هغو دا د یوه ریاستي پالیسي ده چې دا شي په روانو ورځو کې دا کې کافاق لیول باندې تعلقات نشو صحیح نور سختي پکې راشي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو له مرستیال مارټین ګریفت سره خبرې اترې کړې. ښاغلی ویس پر خپل ایکس پاڼې د دې لیدو کتو جزئیات ورکړي. تفصیل زموږ د همکارې عابدې سپوږمۍ په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه اوج ته رسېدلې او دې هېواد ته بهرنۍ بشري مرستې کمې شوې دي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه مرستو له مرستیال مارټین کریفټس سره خبرې کړې. ښاغلی ویسټ د پنجشنبه په ورځ پر خپله ایکس یا پخواني ټویټر د دغو مرستو د تطبیق کوونکو چې د نړیوالو اصولو په چوکاټ کې عملي کوي مننه کړې او لیکلي دي چې اوس د امریکا متحده ایالات د افغانستان یو له تر ټولو ستر ملاتړ کوونکی هیواد دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش یا سیګار د معلوماتو پر بنسټ امریکا پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له دې هیواد سره د دو کلونو په موده کې له 2.5 میلیارد ډالرو ډېر مرسته کړې. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه توماس ویسټ او مارټین کریفټس په داسې حال کې خبرې کړي چې تازه د آسیا انکشافي بانک او د اروپایي ټولنې له افغانستان سره 550 میلیونه ډالر د مرستې اعلان کړی دی. د چهارشنبې په ورځ د آسیا پرمختیایي بانک راپور ورکړ چې د زیانمنو کسانو په ځانګړي ډول له ښځو او نجونو سره د مرستې په پار یې 400 میلیونه ډالره مرسته ځانګړې کړې ده. اروپایي ټولنې هم د چهارشنبې په ورځ د اړمنو ښځو او نجونو سره د ملاتړ په پاره د چهارشنبې په ورځ نږدې 150 میلیونه ډالره مرسته اعلان کړه. په داسې حال کې چې د طالبانو راپورونه ښیي چې بشري مرستې ورته رسېدلې دي، خو اروپایي ټولنې او د آسیا انکشافي بانک ویلي دغه مرستې د ملګرو ملتونو له سازمان سره خوندي دي او طالبانو ته یې نه ورکوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو هم ټینګار کړی چې د دې هېواد بشري مرستې د افغانستان د خلکو لپاره دي او طالبانو ته نه ورکول کېږي. دا مرستې په داسې حال کې شوي چې په کور دننه یو شمېر اړمنې کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ورته رسېدلې. یوې اړمنې طاهرې ازادۍ رادیو ته په دې اړه وویل:
اوس مهال ډېر زیات ضعیف ده، بېخي حالت د کور خراب ده، اوس مهال ډېر زیات قرضداره یو. خپله مې استاذي کوم 1000 روپۍ معاش راکوي، کور کې مرسته کولی نه شم، کومک ته اړتیا لرو. نو ډېرې ځایده کښې مې د خپل نومون ورکړی ده، د کورنۍ نوم، خو هېڅکله مرسته را رسېدلی نه ده. نو د همدې له امله ډېر ناهیلي شوې یم. صابر هم ورته شکایت لري.
دا 2 کاله کېږي چې ما یو منه وړه نه دی اخیستی. دا چا ته چې ورکوي هغه بس خپل په منځ کښې یا داسې واسطه خلک ته ورکوي، نور چا ته نه ورکوي. زه په خپله بې کار بې وزګار ګرځم چې کاروبار پیدا شي، خو کاروبار هم نه پیدا کوي. دا کومکونه چې راځي بالکل مستاق ته نه رسېږي.
د آسیا پرمختیایي بانک له لوري له افغانستان سره دا مرستې په داسې حال کې کېږي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د کافي بودیجې د نه درلودلو له امله اندېښنه ښودلې او خبرداری یې ورکړی چې که ملاتړ یې ونه شي نو دغه سازمان به په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ د دفتر یا اوچا د معلوماتو پر بنسټ را روان وضعیت ته په کتو په افغانستان کې 9.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم راځو د افغان څارنوالانو اړوند یوې موضوع ته. د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې په دغه هیواد کې 9 افغان څارنوالان وژل سوي. دا چې څنګه تفصیل یې له سنا کاکړ اورو.
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د متحده ایالاتو د څارنوالانو ټولنې لخوا ترلاسه شوي ځورونکي راپورونه ښیي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هېواد کې 9 افغان څارنوالان یا د طالبانو یا د هغه جنایتکارانو له لورې وژل شوي یا شکنجه شوي چې د طالبانو له زندانونو خوشي شوي دي. د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې طالبان د 2021 کال د اګست له 15 مخکې د څارنوالانو او د عدلي سیستم د غړو د سلګونو هدفي وژنو له تورونو سره هم مخ دي. په اعلامیه کې راغلي چې یاد سازمان د افغان څارنوالانو ژوند ژغورلو او ملاتړ ته ژمن دی. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د څارنوالانو ټولنه او ملګري سازمانونه د یاد شوي وژنو او شکنجو مستند کولو او د ژوندي پاتې شاهدانو څخه د بیانونو اخیستلو لپاره کار کوي. د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان د دغو پیښو د مستند کولو د یو ټولیز او تایید شوي بهیر غوښتنه کوي. یاد سازمان زیاته کړې چې د افغان څارنوالانو او د عدلي سیستم د غړو د وژلو او شکنجه کولو د تورونو د مستند کولو لپاره د روانو هڅو بشپړ ملاتړ کوي، څو دا قضیې او شاهدان یې د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان څارنوالانو ټولنې یوه غړي کیمیا حسیني ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د وژل شویو او شکنجه شویو څارنوالانو شمېر له 9 زیات دی.
در زمانی روی کار آمدنی طالبا که 36 تن از څارنوالای
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 6 څارنوالان وژل شوي دي، نو دا څرګنده ده چې څارنوالان په افغانستان کې خوندي نه دي. د واکمنې ډلې لخوا او د هغه بندیانو لخوا چې زندانونو څخه را خوشی شوی هغه څارنوالان له جدي خطرونو سره مخ دي کوم چې د دوی دوسیه څیړلی او دوی یې زندانونو ته لیږلي.
یو بل څارنوال چې د غوړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي څارنوالانو ته د ورپېښو ګواښونو له امله دوی دې ته اړ شول چې ګاونډیو هېوادونو ته ولاړ شي، خو اوس هلته هم له بې برخلیکه ژوند سره مخ دي.
موږ او تاسو ولیدئ چې په ډېر بېرحمانه شکل باندې زموږ همکاران په شهادت باندې ورسول. څارنوالان په زیات تعداد مجبور شول چې خپل ملک پرېږدي او سالیسو کشورو یا درېمګړو ملکو ته ولاړ شي، چې زیات تعداد یې اوس تقریبا د 200 په شاوخوا کې کورنۍ د څارنوالانو د پاکستان کې وجود لري، یا مثلا په ایران کې او یا په نورو ملکونو کې مثلا چې 95 تلقې قرار لري او افغانستان ته بېرته تلای نه شي، ځکه د بالکوا خطر سره مواجه دي.
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان د اعلامیې په اړه مو د طالبانو له حکومت څخه وپوښتل، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې دا ډول راپورونه رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي، د 2022 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د 2023 کال د جولای میاشتې تر 10 نیټې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د بشري حقونو د سرغړونې تر 1600 زیاتې قضیې چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د کسانو د نیولو او له نیونې وروسته ترسره شوي ثبت شوي دي. خود طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د یونما دا راپور رد کړ او وی ویل دا د طالبانو حکومت پر وړاندې پروپاګاندا دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سموخه خپل ازادي راډیو نه او اوریدونکو په دوه منیمای کې ساسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو هم مهره وای ساسو پیغامونو جوړ خبرونه ده. خو اوس په دې ټولګه کې راځو یو بل مطلب ته، هغه دا چې د طالبانو یو شمیر استازو په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت له شارج دفیرې کرن ډیکر سره کتلی دي. د بحث تمرکز په افغانستان کې د نشه یي موادو د مخنیوي پر لارو چارو و. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیرا کرنډي کروایي په افغانستان کې د نشئی توکو پر ضد د مبارزې په برخه کې د طالبانو له یو پلاوي سره د تخنیکی مسایلو په اړه خبرې کړې. اغه لډیکر پر خپل ایکس پانه لیکلی دی چې پرون په دیلیدنه کې دوړ لوريو د نشئی توکو د کښت او قاچاق د مخنیوي، د روغ دیو کسانو د درملنې او د بدیلې معیشت په اړه بحث کړی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیرا له نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې د ښځو رول مهم بللی او ویلي دی چې دا چاره له ښځو پرته نشي بریالی کېدی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین هم نن ازادي راډیو ته وویل چې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې له کابل څخه د طالبانو حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو د ورغلیو استازو په ګډون د سیاسي دفتر ګډ پلاوي د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له شارج دافیرې او د امریکا متحده ایالاتو د نشه یي توکو ضد یو پلاوي سره لیدلې دي. ښاغلی شاهین زیاتوي په دې لیدنه کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د خپلو لاسته راوړنو د شریکولو ترڅنګ ترڅنګ د بزګرو لپاره د بدیل معیشت پروژو غوښتنه هم کړې ده.
په دې کتنه کې د اسلامي امارت هیئت هغه لاسته راوړنې او پرمختګونه په ګوته کړل چې په تیرو کالونو کې په تیره بیا په روان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې ترلاسه شوي دي. همداشان هیئت په ټینګار سره یاد کړه چې د هغو سیمو د بزګرانو لپاره چې کوکنار یې نه دي کرلی او یا یې کوکنار له منځه وړل شوي دي د بدیل معیشت لپاره پروژې پیل شي.
ښاغلی شاهین همداشان وایي د طالبانو حکومت پلاوي په دوحه کې د امریکایي پلاوي ترڅنګ د برېټانیا له شارج دافیر او د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو پر ضد پروګرام لاستازي سره هم کتلی دي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر زیاتوي په دې لیدنو کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د لاسته راوړنو د تشریح ترڅنګ نړیوالو پلاوو ته بلنه ورکړې چې په افغانستان کې هغه سیمې خپله له نږدې وګوري چې له نشه یي توکو پاکې شوي دي. طالب چارواکي داسې مهال د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا او برېټانیا له استازو سره د نشه یي توکو په اړه خبرې کوي چې پرون د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې ادعا وکړه چې په تیرو دو کلونو کې له افغانستانه تاجکستان ته د نشه یي توکو قاچاق ډیر شوی. ښاغلی رحمان دې ناستې ته وویل
در دو سال اخیر قاچاق مواد مخدر
په وروستیو دوو کلونو کې د نشه یي توکو قاچاق د افغانستان له خاورې په بې ساري ډول زیات شوی. په دې موده کې د تاجکستان چارواکو له دې هیواد سره په سرحد کې له لسو ټنو ډیر نشه یي توکي نیولې دي چې د تیرو کلونو په پرتله څو چنده ډیر دي.
تیره میاشت د ملګرو ملتونو سازمان هم په خپل راپور کې په افغانستان کې د نشه یي توکو د ډیرېدو خبر ورکړی وو. یاد سازمان ادعا کړې وه چې په 2022 میلادي کال کې د نړۍ 80% تریاک په افغانستان کې تولید شوی وو او په وروستیو کلونو کې دا هیواد د ښیښې په یو ستر تولیدونکي هیواد بدل شوی. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا دا راپور له حقیقت څخه لرې بللی وو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د 2022 کال په اپریل میاشت کې د نشه یي توکو د نه کرلو امر وکړ. سره له دې چې طالبان په افغانستان کې د نشه یي توکو د له منځه وړلو ادعا کوي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې هیوادونه بیا وخت نا وخته په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق په اړه خپلې اندېښنې ښیي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د خپرونې د خبري مسئلو پای ته ورسېدو. وړاندې درته لنډ خبرونه لرو، خو اوس ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته اصل السلام. زموږ د ملت تخلق دغه ارزو د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله نن زموږ او د دې کارونه دایمي لپاره سم وي.
د زړه د درد چای و خو چا ته وجاړو، د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په سل روپۍ یا پنځه سوه روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام مې درته کېښوده.
د ازادۍ راډیو محترم کارکوونکو، السلام علیکم ورحمت الله. پیغام داده چې متقاعدین تباه دي، د څوارلس سوه کال نه را په دې خوا متقاعدینو معاش نه ده اخیسته. بچو مشر وړه وړه ماشومان لري، لمسیانو بچیان لري، نو اخر غم د خوراک او څښاک د پاره څه بندوبست غواړي. مونږ خو د خدای نه وتلو بله هیڅ اثره نشته.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو قدرمنو محترمو خبریالانو جورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره رابطه کې یم. واقعي ده په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو ځورونه، ربړونه، تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. نو جورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نشي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
اوریدونکو، په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د ماخوستن 9:30 بجې شوې. وړاندې درته ونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبرې دوه ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لاندو خبر.